پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د پی یو استودیو په خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه ده. په دې خبرونه کې به هرات ولایت ته لاړ شو او دغلته تیر ماسخوتن د شوې خونړۍ پیښې په اړه به تازه جزئیات درسره شریکو. همدارنګه مو د پوځي او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لرلی شي، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې د حزب اسلامي له هغې څخه کار واخیستل شي. نو رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت یو شمېر سیمې چارواکي وایي شایي په دغه ولایت کې د تیرې شپې د پیښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولې دي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي شایي په دغه ولایت کې د تیرې شپې د پیښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه وویل:
محمد عارف شرام مسئول شفاخانه حوزوی ولایت هرات به خبرنگاران ضمن ارائه ای آمار تاکید داشت که آمار در حال تغییر است. یکی از موضوعاتی که مقامات بر او تاکید دارن و نمیتونن آمار نهایی بسازن اینی هست، میگن احتمال کبی وجود داره که آمار در حال تغییر باشه.
د هرات امنی قمندانی وین عبدالاحد ولی زاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډز وروسته پر ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله دا پیښه په کلکه غندلې ده. د ارګ په ویلامه کې راغلي چې پر جوماتونو او عبادت کوونکو بریدونه د تروریستي تکفیري ډلو کار دی چې په هیڅ دین او مذهب پورې تړلي نه دي. د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د هلمند چارواکي وایي تېر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي.
تېر شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدني ناکه پوستې ته څېرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط اتت چې هلته څنډې د خط دي د قوتونو هغه ځای کې تېر شپه نښت شوې ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان حضرتمدي مسئول خاصي هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پورې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرق اندښتونه هم اوس شته، هلته قوتونه اخلي تر څو وضعیت تحت کنټرول.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریدونو کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله، او د هغې پوسته شپږ پولیس وژل سوي، درې ټپیان دي او درې نور پولیس لادرکه دي. سرچینې وویل که چیرې په ناوې کې عملیات ونه سي او پاتې سیمې هم د وسلوالو له ولکې ونه وځي، ښایي د ولسوالۍ بیا سقوط وکړي. خو عمر ځواک وایي په ناوې کې کافي سرتیري شته او ډېر ژر به عملیات پیل سي. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې د ملي اردو یوه پوسته یې نیولې ده، 15 سرتیري وژلې، خو دولتي مسولین دغه خبره نه مني. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامې په خبرولو سره کړې ده. ویلامې زیاتوي د تیر ورځې په نښتو کې 25 طالبان وژل سوي، 10 تنه ټپیان دي او 2 تنه یې له چاودیدونکو موادو ډک موټر سره ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون ویلي وو چې د میدان وردګ په سید آباد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې له کبله دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې و، خو بیرته خلاصه سوه. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دې جګړو کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي او یو ملکي وګړی وژل سوی دی. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غله ازادي راډیو ری. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایی او امنیتی ادارو د بشری حقوقو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولې دي. دغه سازمان په نوی راپور کې راغلی د ایران ملی امن ته د ګواښ پیښولو په غلط تور د بشری حقوقو پلسګونو ایرانی مدافعان زندان ته اچول سوي. د راپور پر بنسټ ګڼ نور فعالان څارل سوي دي، پوښتنې ګرځنې ورڅخه سوي او د ځان سانسورولو ته مجبور سوي دي. په دغه راپور کې چې نن خبر سوی راغلی د ایران دولتي رسنۍ د بشری حقوقو فعالان د پردیو جاسوسان د دولت دښمنانه او خائنین یادوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته ټول مدافعان له زندانونو خوشې کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې ایران وایي امریکا د دغه د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوې بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ له سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. تهران دغه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته کړی دی. تهران دغه شکایت د خبر د ایران خبری اژانسونو کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دی د دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او وایي له ولسمشر ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. خبرونه پای.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو د هرات ښار تیر شپه د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و، البته د یو برید شاهد و چې په یو جماعت کې پلمونځ کوونکو شو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په هرات کې به له خپل خبریال څخه د دې پیښې تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې له هغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دا خبره وروسته له هغه کېږي چې پرون د حزب اسلامي د شمال د امنیت په ټینګښت کې د رول لوبولو وړاندیز وکړ. همدارنګ به دا هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي وایي خی په دې ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړي. د رپورټونو له مخې د دې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شاهپور صابر همدا اوس سره له سیمې په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پیښې په اړه، د بیګانې پیښې په اړه تازه جزئیات د تاسو سره څه دي؟
به سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. به دنبال حمله انتحاری که شب گذشته در مسجد جوادیه در واقع در نایه سوم شهر هرات رخ داد، اینطوری که شما هم یادآوری کردین، به گفته مقامات محلی 29 تن کشته شدن و اضافه تر از 60 تن زخمی شدن. آماری که همچنان مقامات و مردم تاکید بر این دارند که احتمال قطعی از او وجود دارد. به دنبال این حادثه یک هیئت 10 نفری از مرکز افغانستان وارد ولایت هرات شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دقایق قبل گفت که این هیئت 10 نفری که متشکل از نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سکتور امنیتی وارد ولایت هرات شدند، حالا سرگرم گفتگو با برخی از مقامات محلی در ولایت هرات هستند و قراره که بعد از تحقیقات خود نتایج این تحقیقات را به مردم و همچنان برای رسانه ها اعلام بکنند. به این اساس مقامات امنیتی به خاطر گفتگوهایی که با این هیئت دارند تا کنون با رسانه ها صحبت نکردند پیرامون این حادثه، و گفته شده که بعد از ختم این حادثه تمام وقایع و ابعاد حمله انتحاری شب گذشته در مسجد جوادیه با مردم و رسانه ها شریک بسازند. گرچه من تاکید بر این کردم با آقای گیلانی فراد که در قسمت هویت حمله کنندگان انتحاری کدام موضوع تاکنون روشن نشده، آقای فراد گفت که تاکنون هیچ اطلاعی که بتوانه ثابت بسازه هویت افراد انتحار کننده نزد مقامات محلی مشخص نیست و تلاش ها برای شناسایی این افراد و انگیزه این موضوع روی دست مقامات امنیتی است که روی از تحقیق میکنند.
ډیر زیات مننه کوم دوستانو، شاهپور صابر وو په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال چې ویلې د هرات د چارواکو په وینا البته چې له مرکز څخه یو هیئت تیر شپې د هغې پیښې په اړه چې په لسګونو کسان پکې په یو جومات کې ووژل شول او نور ټپیان شول د څېړنې لپاره هرات ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له دې هیئت سره خبرې کوي، وروسته به یې نتیجې شریکې کړي. دوستانو، تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به لاړ شو کابل ته. په کابل کې یو شمیر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي ګوند امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې له هغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمال په پوځي چارو کې حزب اسلامي ته د مشخصې ونډه ورکړه به نور تضادونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ویلي وو که دوی ته فرصت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. محمد حدیث پردیس ته کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور حال ترې ورو.
بلې آن صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، اول باید دا ووایم چې تیره ورځ د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې یوې غونډې ته د روانو حالاتو په اړه ځینې څرګندونې درلودې او مشخصا د امنیت په برخه کې دا وویل چې که حزب اسلامي ته په شمال کې د شمال د امنیت چارې وروسپارل شي نو دوی کولی شي چې دغلته امنیت ټینګ کړي او دغه کار له عهدې نه وتلی شي. او دغه کار د ښاغلي حکمتیار په خبره چې حزب اسلامي کولی شي چې په شپږو میاشتو کې په شمال کې امنیت ټینګ کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که څه هم حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو باید له دغه اغیز او رول څخه په داسې شکل استفاده وشي چې نورو تضادونو ته لار هواره نه کړي. د پوځي چارو کارپوه میاګل خالد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرته په شمال کې مشخصا حزب اسلامي ته ونډه ورکول کیږي، دا به نورو تضادونو ته لار هواره کړي. خبرویچ په دې برخه کې د خاغلی خالد د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
یو نیک نظر کاره که چیزه با امنیت را والم او دغه سوز مخامخ دی زه فکر کوم چې نتیجه ورنه کی او که دوی ته ډیره ونډه ورکړي چې راځه وروره د شمال خواته امنیت را والا، نو څونه په جمعیت اسلامي باندې، څونه په جمعیت دوستانو باندې یا د دې باندې پته تمامېږي، نو زه فکر کوم چې نتیجه مثبته ورنه کی.
او مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو، خو ارک مڼې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان چې له ډلې بشیر عاطف له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دوی ویل چې که چیرته د حزب اسلامي له اغیز او رول څخه د یو منظم پلان له مخې په استفاده وشي نو له شک پرته د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی شي، خو هغه ملاحظې چې موجودې دي هغه باید په پام کې ونیول شي. بلې انسب
ډیر زیات هم مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، تاسو له کابل څخه د حدیث پردیس ریپورت واورید چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په هغه وړاندیزي د کارپوهانو نظرونه سره شریک کړل چې وایي د شمال امنیت که دوی ته وسپارل شي د شمال د امنیت په ټینګښت کې ونډه ورکړل شي د افغانستان په شمال کې به امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سی شنبه پر ورځ د امریکا لوړ پولی ډیپلومات د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه د امریکا سره د اړیکو خکولو په هدف اقدامات وکړي. ریکس ټیلرسن ومنله چې د امریکا د کانګرس لخوا پر روسیه بندیزونه به د اړیکو په مخه کې خانه جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه دا موضوع تعقیب کړې ده. ملالۍ بشیر دا راته وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ریکس ټیلرسن له روسیې سره د امریکا د اړیکو د سمولو په هدف څه اقدامات کوي.
مننه انت صاحب ریکس تیلرسن ویلی چې یو څو ورځې وروسته به له خپل روسي سیال سره وویني. تیلرسن د ډونالډ ټرمپ د ژمنو په اړه څه ونه ویل چې مخکې له روسیې سره د اړیکو پراخولو په اړه کړي وي، خو د وویل چې په روسیه کې دغه دواړه هیوادونه ځینې ګډ اهداف په سوریه کې دغه دواړه هیوادونه چې امریکا او روسیه دي ځینې ګډ اهداف لري. د په دې اړه هم څه ونه ویل چې په امریکا کې دننه د دې هیواد د ولسمشر د اهداف په اړه شکونه شته، چې په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي ادارو پر مسکو تور پورې کړی دی چې د 2016 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې له ټرمپ سره د مرستې په هدف په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
دا راته وایي ملالې جانې چې امریکا کانګرس پر روسیې اقتصادي بندیزونه لګولي، نو په داسې حال کې چې د دغه هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څومره هیله کیدای شي؟
انسب د یکشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په روسیه کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت باید د خپل کارکونکو شمیر کم کړي. دا هو امریکایي اقتصادي بندیزونو ته عکس العمل دی چې په دې ورستوي کې امریکا پر روسیه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر ولګول. تیلرسن ویلي چې ټرمپ د بندیزونو د لایحې په اړه نه دی خوشاله. د کانګرس لغړی غوښتي وو چې دغه لایحه تصویب نه کړي، ځکه د په وینا دا به د سپینې ماڼۍ هڅې له ستونزو سره مخامخ مخکړي چې له روسیې سره شي اړیکې غواړي. خو ټرمپ په دغه قانون توشي کړي، ځکه د کانګرس غړي کولای سي د پریکړه ویټو کړي کله دغه قانون توشي نه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره او د کانګرس کمیټې د ټرمپ د کمپاین او روسیې د اړیکو په اړه پلټنې کوي، د ټرمپ د پریکړې ویټو به په دې معنا وي چې د کانګرس غړي له مسکو سره د امریکا د شو اړیکو په خاطر د ټرمپ هڅې ردوي.
ډیره زیاته مننه ملالې بشیر. دوستانو، ملالی بشیر و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په هغه هڅو یې خبر کړو چې له روسیې سره یې د امریکا د اړیکو د بهترول لپاره کوي. دا د ازادي راډیو د اوس هم زو مرزي احمد زی ته غوږدو چې څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د صادراتو د موسم د رسیدو له امله پاکستان خپله ګمرکي تروفه لوړوي. د دغه خونی ویان نصیر عالم یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په پکتیا کې د کرنیزو توکو او مڼو د صادراتو موسم دی، خو پاکستان خپله ګمرکي تروفه 40% لوړه کړې ده. نوموړی وایي چې د همدې له امله کرنیز توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ کیږي او بازار نه لري.
نو زموږ مال سوداګرو او مهاجرو سره سيږي باغه موسم کې پاکستان ګمرکی طرفې پورته کوي. د دل واجه موږ له کولای چې دغه مڼې پاکستان ته صادر کړو،
المیر وایي چې د اټکل له مخې سږکال به په پکتیا کې 15 ټنه د مڼو حاصلات لاسته راشي. تاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په هرات کې د انګورو په ګډون د دې ولایت بیلابیل کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون له لارې به په 30 غرفو کې بیلابیل باکیفیته کرنیز محصولات نندارې ته کیښودل شي. نوموړی وایي چې د کرنیز توکو په دې نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دې ولایت د انګورو په محصولاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 2013 افغانۍ، د وریجې او درینی مرای بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1500 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل چې مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. اوس هم ازو کندهار ته. صادق رښتینې له کندهار نه په یو راستولي ریپورت کې وایي چې تیر شپه د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او زابل کې د چارواکو په وینا 15 وسلوال طالبان او 2 تنه پولیس سرتیري وشل شوي. چارواکو همدارنګه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 2 وسلوال طالبان او 2 پولیس ټپیان شوي هم دي. په دې اړه به نور حال د صادق رښتینې په ریپورت کې واورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو امهاله د کندهار پر درو ولسوالیو میانشین ارغسان او شاولی کوټ کې د ملي او سرحدي پولیسو په پوسټو عملی کړی چې پر مهال یو ولس وسلوال او دوه پولیس پوجل سوي دوه پولیس او اتلس وسلوال ټپیان سوي دي. د دوراني په وینا په ارغسان ولسوالۍ کې د سرحدي او ملي پولیسو پر پوسټو په عمله کې اته وسلوال وژل سوي او دولس نور ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا په دغه جګړه کې یو ملي او یو سرحدي پولیس وژل سوی او دوه پولیس ټپیان سوي دي.
د ارغسان ولسوالۍ د وام د په مرکزاتو کې برای د شپې یو بجه وسلوالو ترازګرو د ملي او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوسټو د رسي برید کړی و چې څو ساعته ادامه وکړله. شلو وسلوالو ته په کښې کې مرجوب لا وښتې ده اتې وژل شوي دي او دولس هم مرګونې ټپیان دي او د دې پر وړاندې زموږ مرجوب له څلور نفره دي چې دوه شهیدان او دوه زخمیان دي.
دورانۍ وایي په عینې وخت کې پنځه وسلوال په میانشین ولسوالۍ کې او څلور په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د دوراني په وینا دغه وسلوال هغه مهال د امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې وبجل سوه کله چې د شپې ناوخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې.
د سکینه او خفیفه سلاو اندښتونه کړي چې د امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي او په ځوابي برید کې چې تقریبا د دولسو پورې ادامه درلوده د دوو مهمو قمندانانو ثاقب او سرجان په شمول نو وسلوالو ته مرجوب لا وښتې ده چې پنځه یې وژل شوي دي او څلور یې هم مرګونې ټپیان دي.
بل خوا د زابل چارواکي وایي چې تېره شپه په څلورو هوایي بریدونو کې چې افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه ترسره کړي اته وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال د شینکۍ ولسوالۍ په سیورو سیمو کې وژل شوي او ټپیان سوي دي. د سیال په وینا وژل شوو وسلوالو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د حملو لپاره تیاری نیولی و چې د هوا څخه په نښه شول.
د شینکۍ ولسوالۍ اړوند سوري سیمه کې د افغان قواوو په څلورو هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو اته نفره ووژل شول او همدارنګه پنځه نفره نور ټپیان شول. په دغه بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر درنې او سپکې وسلې یو کورلا ډوله موټر او همدارنګه درې موټرسایکل هم د منځه تللي دي.
دغه راز نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې کې یو ملکي وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو یو ټونس موټر د کلي څخه ولسوالۍ ته پر لارې و چې د وسلوالو لخوا پر شخصي ماین برابر سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ټولو امنیتي پیښو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. په دې موضوع نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر ته وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د قانوني اسناد درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په هدف د کابل، اسلام آباد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د غونډې د وخت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د روان میلادي کال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل امکان نه لري. هغه وایي موږ وړاندیز وکړ چې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. دا موضوع مو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره مطرح کړې ده. د دغې غونډې د هدف د 2019 میلادي کال وروسته د 1.3 میلیون افغان کډوالو ته د اوسیدنې د مودې تمدید دی، ځکه په کم وخت کې امکان نه لري چې په دغه شمیر کې کډوال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته راستانه سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال د 2019 میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړه. ښاغلی میاخیل وایي چې دا مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي چې 1.3 میلیونه یې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 لک نور یې اسناد نه لري. نوموړی زیاتوي چې له پاکستان سره هوکړه سوې ده چې د روان کال د اګست تر 16 نیټې پورې بې اسناد افغانان هم رجستر کړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په وروستیو کې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه سوې ده او هره ورځ له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 3000 افغان کډوال هیواد ته رستنیږي.
دوستانو زموږه غلا آزادې راډیو نه اوري وسم دا چې د کابل چاپ رسپانو نن په کوم مسلو تبصری کړي اکرام الله اکرام ورته کتنه کړي.
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د بلخ او ننګرهار پرونیو اعتراضي غونډو ته په اشاره سره ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو هر څه انحصار کړي ځکه یې په وړاندې دغه ډول ائتلافونه جوړیږي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي 13 ورځ په بلخ کې د دولت یو شمیر لوړپوړو چارواکو په یو لوی غونډه کې د ملي یووالي حکومت مشرانو په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني د واک په انحصار تورن کړ. سر مقاله لیکونکي د ائتلاف د مشرانو له قوله دا هم لیکي چې دوی به د حکومت کاغذ قدمونه سم کړي. هیواد دولتي ورسپانې د نظام پر ضد ائتلاف د هیواد او ملي ګټو په خیر نه دی تر نامه لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې پرون یو شمېر کسان زرګونه کسان په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې په نوم راټول کړي او دوکانونه یې پرې تړلي وو. سرمقاله وړاندې لیکي دې غونډې ته چې ګډونوالي په زور له ښار او بازار راوستل شوي وو د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو خبرو کې په حکومت انتقاد وکړ او مرکزي حکومت د واک په انحصار تورن کړ. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د عطا محمد نور په خبرو کې د ملت د خیر لپاره هیڅ نه وو او یوازې شخصي غوښتنې درلودې چې له ملي ګټو سره په خطر کې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی چې د هیواد ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سرمقاله لیکونکي وایي 13 ورځ په بلخ او ننګرهار کې د اعتراضي غونډو پر مهال یو ځل بیا پر حکومت جدي انتقادونه وشول، خو د ارګ ماڼۍ ویان وایي چې په حکومت کې دننه اپوزیسون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. سرمقاله لیکونکي وایي چې حکومت دغه اعتراضونه بابیز غنی خدا هم د حل لار نه ده، بلکې پکار ده چې حکومت د خبرو اترو لارې د اعتراض کوونکو قناعت حاصل کړي او ستونزې حل کړي. او مسیر خپلواکي ورسپانې بیا د لویو لارو بندول له خلکو سره جګړه تر عنوان لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې څو وار د کابل کندهار لویه لار د خلکو پر مخ وتړله او مسافرین یې ساتونه ساتونه بند پاتې شول. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د لویو لارو بندول له افغان ولس سره دښمني کول دي او په دې سره ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندې لیکي چې د لویو لارو امنیت خوندي کول د حکومت دنده ده او که حکومت په دې دنده کې پاتې راځي معنا دا چې خپل اصلي کار په سم شکل نه دی کړی. سرمقاله لیکونکي له وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې باید دوی خپلو شعارونو ته ژمن پاتې شي، ځکه چې د لویو لارو تړل د اسلامي ارزښتونو خلاف کار دی او په کار ده چې نور دا کار ونه کړي.
زموږ غلا ساده راډیو نه اوري دوستان، اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
خالد خبرې کوم. لما پیغام دا شاید دا چې د ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دي، ګاز قیامت ده، برخستان دغه د پاره دی د افغانستان څه تجار چې چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي دغه شاید پی جوړ کې په غو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پیو چې دغه به هم غټ کومه کې.
هدایت الله د میدان د ولایت نرخ دی ولسوالۍ د معیزینو په نن آیندګۍ کتنګاس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ته ده. میران اشرف غني صاحب په ټولو ولایتو کې د معیزینو معاشونه ورکړي دي او زموږ ولایت کې دغه لنډې دمږه څنګه شو شروع دي. کله وایي پیسې بانک نشته، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله مو دفتر یو جای، کله بل جای، کله یاد د خدای ذاتي نور نه تکلیف وایه. کوم حق مې درباندې وایي، کوم حق درباندې نو ولې دا دمږه معاشونه تر اوسه پورې ځنډې درې دا ده. په دغه میاشت ته خو خلاص درو ده. نور دمږه معاشونه راکې نو نور دې خو خدای ښکارم هیله کوم دغه لږه سیام نشر کې مخه تکه.
سمیع الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو د ستاسو پیغامونو په برخه کې مو د یو اوریدونکو پیغام واوریده چې له سوداګرو یو غوښتل چې افغانستان ته دی د شمسی انرژي په واردولو او د شمسی انرژي باندې چلیدونکو وسایلو په واردولو کې مرسته وکړي. په همدې موضوع سره تړلې یو ریپورت هم لرو. وایي چې تر 13 کلونو پورې به په اروپا کې څوک د تیلو نوي موټر نشي موندلی، ځکه چې ټول موټر به په اروپا کې الکترونیک شي.
اسمت ساروان نبی واورو.
د تیلو د بیل وړېدو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو له کبله الکترونیک موټرو ته پام ورځ په ورځ زیاتیږي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جک پړو مبصرانو خبر کړی او سر لیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځوي په لنډ وخت کې لرې شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولسنی مبجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د هرات ولایت یو شمیر سیمیز چارواکي وایي شای په دغه ولایت کې د تیر شپې د پېښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکي اعلان کړي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 4 شپېته نور ټپیان دي. تېر ماښام 2 تنه د چاودېدونکو موادو سره د هرات ښار د بیکر آباد سیمې کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته پر ځانونو پورې تړلي چاودېدونکي مواد واچول. د هلمند چارواکي وایي تېر شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې سته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي. دوی وایي دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره کړې ده. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوې بندیزونو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی پرون ویل دي چې په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکی دی استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار پر وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو د رهبرانو ستاینه وکړه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړي د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځني صفا دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصيل او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګوري. وس هم رازو د یویلند خبرتیا ته ل خبرتیا ورسته به د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو.
چی خواچ دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیموی زور از جبیز
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوره چمو دمه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشي د مخکخي خزي په خبرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي. دا ونې درته د مخکخي خزي په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره در پیژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لومړنۍ خزینه ډاکټره او استاد ده. ډاکټره زرغونې رشتین زیور د 1350 کلونو رئیس د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې کړي او لا یې هم خپل انرژي نه د سپمولي. مو موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیات په برخه کې داغه د ډاکټر اخستنه راز پڅ کې وو لا څکول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه اوري چې لنیک مرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده. استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، مننه چې زمونږ خبرونه ته مو ویاړ ورکړي، په خیر راغلی، ستړي مشه، ډیر
مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې،
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د رادیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیر زیاته مهرباني چې را سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رښتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدې پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغ شوې ده. ماستری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې خبرونه کې بخپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات واغې ته عمر استغرازو، خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مراو ودانګل کلام په کور کې وډیر وخت
نه خیر ازما زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا زونو زین ستونزو لکابل په پښتو څنګه کې ډپارټمنټ کې پاتې نشوم. البته زین ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکم، خو موږ مجبورن بیا لاړو موږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسا کې په کله فارغه شوم.
لا لسې څه خځه تاسو فارغه شوي برتل
ته کوونکی شوم، برتل ما خون کې شوم. او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای وسکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس آل تکولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتو نه وو لسته اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلو د پښتو برخه د سه خو راغونته و. نو
تاسو شاید لمړنۍ خون کې آلته وو چې د لیسانس درجه سره لیک او
د لیسانس درجه سره التلارم او په خورا مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا و تړله. نو بیا د درې کال په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغسته او بیا لوړو زده کړو ته پاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون نه لومړی درجه فارغ شوې بورس باندې خاطر د تراغه
نه آغا خو پانتون خو فارغه شوم، خو مګر ډپارټمنټ کې بازی زنی نیوکه زنی ټکی و چې آغا اجازه و نشول چې مونږ غلطه آغا شو، خو مقصد د سیلانډ یې درته وایم چې وین نه نیو خلاص خلاصه
کله چې مسری ته تلی یا بورس ته تلی خارج ته هغه بیا د پانتون خو درته برابر شي؟
نه پانتون د خونه نه ده، بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسا کې درس ورکاو. نو د دې نه وړاندې زما دا خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کال مخکې د په بورس باندې لاړ شوروي ته هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پول تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کال غالته وو، بیا په همدې زمن کې ما هم هلی ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځنه هلی ځلې شروع کړې، او د دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړه چې بلاخره یو بورس مې تر لاسه کړ. او هر کال د نجونو لپاره د وزارت معرفت خوانه لاس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما تر لاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لمړی خو ماستری د لپاره لیبیا عملته مسلسل ډاکټران په څوکړه کې بیا افغانستان ته راغلی بیا لړی
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټران دواړه په مغه یو وخت کې پیاینې هغه کې
کلمه کوم چې دا ونه وکړه. تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لمړنۍ خزینه ډاکټرای فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ متر لاسه کړی دی؟
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کزي خبرونه د بهد وای ارڅه
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و. بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم، نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویاړ خبره ده. او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو، نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي. او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي، ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه کاغه کومک هغه مرسته هغه ما سره نه وکړي، شاید چې دغه زمينه برابر شوي نه وي چې زه بهر تللی وي او ما لوړ تحصیل
او هم دې ترازو چې تاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا وړي همکاري تاسو نه کور کې ممانعت نو ک تاسو خپل مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لري باید ترلاسه کړئ بل اخر ټولن ته خدمت وکړي.
دا زه خو به داسې د دې پښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت او دا به سم نه وي، او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده. دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغه وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ماته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کو هغه نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم.
یو اراده موجوده و او
مګر اراده مې و
اطمینان
درکو. خو بل خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغه سیو چې باید یو جلی وازې بهر لاړ نه شي. نو د دې په اساس باندې ماته وی چې دوه کسې خده، نو ماته وی که دوه کسې وسی خارج کې سالې تحصیل وکړي نو ډیره ښه خبره ده.
بیا له خاون سره یو ځای لاړې تاسو ولې چې هغه عملته درس ویلو بیا
هغه دوه کاله معنی مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ مې سره مرسته وکړه او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته وو دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته و هغه تیار ډاکټر راته شروع کړو. او بلد
تاسو سره مرسته وکړه او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډیرو مستون سره شاید نو مخ شوي تاسو له کوم ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي ضرورت دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډیر مشکلات ولې دی ضرورت دی کنه؟
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله چې ماستری شروع کوله د وخت کې
او کله چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته منګه واده و شو هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغه نو وروسته زما ماشمان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کال وو
او مهرباني
هغه یو جلې چې وا هغه دوو کال وو دا بل چې وا د نه هم یشرو نو چې دا بورس برابر شو ما د تاګ اراده وشول نو هغه ماشمان ډیر واړه پاتې شو نو چې په اول کال ځل تلاړه ما نو ډیر زیاته زوریدم په دې چې دا ماشمان رانه پاتې شو نو دا د هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه و نو هغه او دا ډاډ ما ته چاره کړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا وروسته وخت تر نتیری بیا به نشي ویلی.
بله استاد محترم ډیر زیات مهرباني تاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی وي مونږ اوریدونکو تشمیری بیان کړی دي تاسو ګڼ شاګردان تاسو نه زده کړی کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیره هم ورته وایم پرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اورور ستړي مشي.
بله محترم یوسف خان زدران سلطان سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو
ډیر زیات په خیر راغلی قرص پښتون خبرونه ته ستړي مشه مهرباني مننه چې را سره خبرونه
کړې سلامات شه ډیر خوش چانس ما خو فکر کوی چې اول مره خپل خود هم چانس مو واخیست وکن موږ چې د پښتنې خوندې په څنګه لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګه ولاړی ان شاء الله دا ملت ته یو لوی آسایش دی په داسې ټولنه کې چې د خوندو حقوق نه دي مدرسه یا ول مشخ په حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمون کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا کورونه کې ژوند کو خدای دې وکړي دا د ظلمت ولدو پر وشتایي بدل شي نو تر نظر به چیرې اعظم تاسو د ملمنې دا شاغلي زیور خورته می ودلې پښتنې
مهرباني پښتون صاحب ول نه مهرباني
اول پرستانو خو میداده خوره کې ته چا ډیر واسه ولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر لپاره بیا مصدر خدمت وګرځېدلې دوام پرستانو میداده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د اوس د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق پخوانی ادبانو د اوسنی ادبانو او درېم پرسنل نه دا ده چې نور انجوري څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیات مهرباني قرص پښتون استاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي. بله استاسو اړیکه دا زموږ سره وصل د لطف خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله. ما
ریپلاس خپلواک ما د هلمن نه اړه کې وکړم.
خپلواک صاحب مهرباني.
د نه نه چې تاسو په تاسو تعلیم ته دوی هغه وخت تاسو د نه نه مسایل ویل کوو چې انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډیر څه مخته کړی وای کا.
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای کنه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت دوی دی یو بل اوریدونکي هم را سره د خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. کوم ځینه او نوم څه دی؟ عبدالحنان په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور ملمنه ده د هغه د ژوند پاړه باندې چې مخکې وغږی د لڅ ویل غوړ او پښتنه تر لری پاغه اړه مهرباني. د اردن کې اړې کوم شلېدلې ده لکندهار څخه اړې کني ولې و ډېر زیاته مهرباني چاړې کرا سره نيسي خو بیرته بیا در ترازو کا د میرمنو د کار وند پاړه باندې د هوې د وظیفو پاړه باندې تاسو ته لا پیغامونه لره یا د خبرونه پاړه نو موږ غکسبتون کې ماشين شمیره هم لرو 0 و 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ ته زنګ وهي تاسو غکسبتي او موږ ته را رسیدي. نو استاد محترم قاری صاحب پښتون او خپلواک پښتون موخسته لبد مرغ نور اوردونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ شخصله نو کزاو برکه
مهرباني محترم ورور پښتون
او
د د درې پښتنې وی او درې والا پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غوړي نو
او ډېر تشریح مورګه خبرونه وخت
نه خبرېږي لږه لاندې ځواب ورته وایم د پښتنه وکړه چې چا تاسو لاسه هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي البته زما د کورنۍ ماحول امداو چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې ورزل شو او دغه کورنۍ په فکر او ذهن ورزل شوی او همدغه
نو په داس کورنۍ کې تبن ډیر
ممانیتونه نه او بل دا دي چې ما پلار ته خوري وبخي په هندشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار وو یعنی په دغه لار کې ډېرې مبارزې هم کړې دي نو په همدې اساس مونږه مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزدکی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی دا از ما البته د اغوی هغه او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی بل په څنګه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی دلته هم ډېرې ستونزې خو شته وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي هر چا کول شو چې چا شوق درلود درس وای او خپل تحصیل ته ادامه ورکي خو په البته دا د خار په داخل دی خار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه سوزش اوسه شته او د غرب هغه چې تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بکالوریا تر سطح پوری خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسی مکتب دوره بشپړه
کړي
یعنی به سواد باید څوک پاتې نشي
بل پښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې اهداف ولري او ورسیږي
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریا په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت مرته کوم اول خو مدا د کورنۍ نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمينه ورته برابر کړي دا یو دویمه خبره ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې پنځه لشپاره سوال سوال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایست واده کی یاندا خپل انجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغال شي بیا تحصیل نشي کولای نو زما په نظر باندې دغه کولای شي چې په خوانځه اخلاص کی دولسم اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپس یو اراده قوي اراده وکي دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې تاسو غوندې ویار بیا تر لاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکي
خو زه وایم چې هدف تر لاسه کیږي هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی سره هڅه وکي کوشش وکي اراده وکي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان نشي کولی کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یاده وکي مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لار کې کوم ستونزه نشته
سره لدې چې تاسو وایي په خو ستونزې نسبت نومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي
نن سبا ځینې ستونزې په دې خاړو
کې شته په دې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوي په خو اوس څه ډول وي؟
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس او اوس هر برخه کې تاسو په یوه کې په دې څلويخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلويخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوی دی په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوی دی، نظام ګډوډ شوی دی، تقریبا د معرف او د پانتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او بیګم تلویزیون او بیګم چی شي چې زمونږ په وخت کې نه و، زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډیر څه زده کړي، په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کې نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو، په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مزده کړي کړي دي، په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
وکړي؟ نو زبې څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پانتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پانتون کې تدریس شروع کړی دی، بیا کله چې موږ تدریس ته تلو او به تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، الته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس الته ورکولو، او بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پاستې دوه یوم کال نه کله
حالات اول ننګرهار پوهنتون کې
خو نه اول کابل پانتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار میکولو، موقتی په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتی غونډې کار مې وکړو، بیا هغه نو وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې هغه هلته تدریس کولو، هغه په کابل پوهنتون کې هم و او هند تم تلو. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پانتون کې مات کړ چې لاړم او ما درس ورکو. یو وخت خزینه نه استاد او نه یو شاګرد هم نه په هغه کې، او دلیل شی چې کانکور ازموینه تیر شوله په دې کې یو جلې هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنکوم. دا خو ډیره سخت خبره ده چې په یو ولایت کې، یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړ چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابي شته او ناکامي شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې، نو هغه خو بالاخره په هغه کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع کړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو،
یعنی ځان ته جوړ کړو. هم د اوریدونکو هم باندې خاطر ویلي
درې ساتل درې ورځې الته او دوه ورځې الته مې درس ورچاره
تقریبا ورسته شی بو تر سی بو کپدی برخه کې راته وای چې څو کتابونه ملي کلی د پښتو لپاره غټ خدمت بستا سوتې وچا دونه وکړ او پراتون کې به څه پلان لري؟
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولي کول مونوګراف او پولیسانس دا ورکه مولي کول هغه د خزو شاعرانو خزو په اړه کې، او دویمه خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مزامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي، یو بل نحوي برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلي دي مکمل. بل لغت پوهنه باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنه باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنه اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس په تاسو پروګرام لاندې زه خو
راتلونکي کوم ستر هدف څه وي؟
راتلونکي مې زما خو اصلن ټول مسله چې زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سول او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبه فرهنګ د وادي او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټول خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې خپل ملی فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي.